د مشال لړې اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخیم تاسو د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبري غړې کې به په ګلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو په افسرانو باندې برید او په پنجاب کې د پنجاب ته د تلونکو مسافرو په بلوچستان کې د وژنې او د سیلابونو په اړه باندې درته ریپورټونه لرو. د هغې تر څنګ به تاسې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم واورئ. خول به له منورشا څخه د دې خبرونه واورئ.
د خبرونو سایټ کې په ګلګت بلتستان کې د امنیتي ادارو درې اعلی چارواکي وجل شوي. افغانستان کې د راغلي سیلابونو له وجې د اویاو نه زیات کسان وجل شوي او سیلاب ځپلي مرستو ته اړتیا لري. د القاعده لخوا د ممکنه خطر په نتیجه کې یو شمېر غربي هیوادونو په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خپل سفارتخانې په ارضي توګه بندې کړې دي. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. ګلګت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چیلاس کې د پوز یو کرنل غلام مصطفی، یو کپتان اشفاق او د دیامیر زلې اس اس پی هلال احمد د نامعلوم وسلوالو په ډزو وبجل شو. د پولیسو ذرایع وایي وجل شوي افسران په چیلاس کې د ډیپټي کمشنر سره د امنیت په اړه د غونډې وروسته خپل سیمه ته واپس روان وو. د ریپورت تر مخه د پیښه کې درې پولیسوالا جوبل شوي هم دي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښې غندنه کړې. دای د تراګری بوزدلانه ګام ګرځولې ده او د دې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. بلخوا د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډو نه نامعلوم وسلوالو دیار لستنه تختوی او بیا وجدې دي. نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د مش د لیویس چارواکي وایي د سورلې چې بیګاده شپې د بسونو نه کوزې کړې شوې وي. نن سهار یې په دغه سیمه کې مړی موندل شوې دي. د ځای چارواکو په وینا د دې پیښې نه وړاندې هم په دې سیمه کې وبل پیښه رامنځته شوې چې پکې د امنیتي ادارو یو تن وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دې پیښو ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخسته. چارواکي وایي پاکستان کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 500 تر رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وجل شوي او لا هم د نقصاناتو ریپورټونه را روان دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن صوبا کې دا وړیدلې زیان په حق لا پرون مشال ریډیو ته ویل.
دیکھیے زمونگا پیخور ڈی اے خان ٹانک چترال او سنقصانات کرک نوخار او لکی سائٹ تشوی دی. پشاور کے تقریب 10 مکانات چکن دیا کا مکمل طور باندھے تباہ شوی دی او 60 چکن دیا کا جزوی طور باندھے دی. دگا شانت پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی. ڈی اے خان کے 400 کورونا متاثر دی. اگلا رپورٹ سے پورے نظر آ گئے جگہ چوبہ خطے ہوئے اسسمنٹ باغی نے پس کی چوبہ کزشی.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي دوی د مرکزی حکومت نه په سیلابونو بارانونو کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې پرون ځنې رسنۍ ویلي وو په دې سیلابونو کې 60 تنه وجل شوي دي. هلته په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ادارې د مصیبت ځپلو سره خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د یاد ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس پرون په کابل کې وویل چې په دې اړه د صدر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ په یو غونډه کې ځانګړې خبرې اترې شوې. نوموړي د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هکله وویل.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه یونیسف او آی ټی سی هغه موسسه دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. نن انشاءالله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسه مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوند کورنۍ وویشل شي.
دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له وجې تر اویاو تنو زیات مړه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. غربي رسنۍ ریپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوي چې له وجې امریکا او یو شمېر نورو یورپي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او ځینې نورو هیوادونو کې خپلې سفارتخانې په ارضي توګه بندې کړې. امریکایي پارلیمان کې د هوم لینډ سکیورټي د کمیټې مشر مایکل میکال وای د 11 سپتمبر د نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس د استخباراتي خبر غالبا تر ټولو کره او باوري معلومات دي. د ریپورټونو تر مخه استخباراتي ادارو د هغه هغه پیغامونو سارنه کړې چې پکې د القاعده مشر ایمن الزواهری یمن کې خپل نائب سره د لوی ترهګریز بریدونو په اړه خبرې کړې دي. د دې اوریدل شوی پیغامونو په بنیاد امریکا په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خواوشا 25 سفارتي ماموریتونه ځنډولې دي. هم په دغو هیوادونو کې برتانیا، فرانس، جرمني او ناروې هم خپلې ځنې سفارتخانې بندې کړې دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د آتش پیتمې کلیزې په یاد کې راغونډیږي چې په نړۍ کې په اول وار شوی و. د هیروشیما امن پارک ته راتلونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندۍ پاتې شوي کسان دي کې د وژل شوي او جوبل شوي خلکو خپلوان او د اټم بم خلاف د کارکونکو ادارو کسان شامل دي. دغه اټمي برید چې په 1950 کال کې شوی و پکې 1,00,000 خلک وژل شوي وو. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی ویل دا د دوی ذمواري جوړیږي چې د اټمي وسلو د ختمولو لپاره کار وکړي، ځکه چې دا یوازنی هیواد دی چې ورباندې اټمي حمله شوی. د هیروشیما د برید نه درې ورځې وروسته د جاپان په بل ښار ناګاساکي باندې هم اټم بم وغورځول شو چې پکې په لسګونو زره کسان مړه شول. د دې برید نه پاس جاپان په سمدستي ډول تسلیم شو او دا راز دویم نړیوال جنگ پایته ورسېده. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمه فیصله اورول شروع کړی دی چې پکې یې د پوز پخوانی مشر ته د عمر قید سزا اورولې ده. جنرال ال کریس بیسبګ چې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د هیواد د پوز مشر وو، د ځان خلاف لګیدلی تورونه نه مني. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ به دا ریپورتونه وره. په گلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو څو افسران او بلوچستان کې پنجاب ته تلونکو مسافر وژل شوی دي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر وای سیلابونو په سلګونو کورونه زیانمن کړي او دوی کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو سره هر قسمه مرستې وکړي.
ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے ریلیف پروینشل اتھارٹیز فی الحال کر رہی.
که څه هم تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت لخوا را بلل شوی ترهګری ضد ټول ګوندیز کانفرنس کې له ګډون انکار کړی، خو د دوی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وای
چری دا نیت صفاوی د مرکزی حکومت نمونږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کو چې هغه دا پالیسی بدل کی او د دې جنگ نمونږ بهر روزو.
د جګړو د لاسه بې کوره شوي د جلوزو کډوالو کمپ اوسیدونکي اختر ته څه تیاری لري؟ آیا ماشومانو لې جامې کړي؟
دوی دراک مستانه جامې به څه جوړي اختر پاتې یاره دا مره مو په یاد کې نه را باندې راغلی داسې خوشې اختر.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او غلطه تاسو کولی شئ چې نور تصویرونه او همدارس ویډیوګانې او زموږ په لیکلې بڼه باندې دغه رپورټونه دا هم هلته ولولئ. وړومبی رپورټ ته ورځو. په ګلګت بلتستان کې یو پولیس او دوه پوځي افسران وژل شوي دي. د چارواکو په نا وژل شوي افسران له یو ملاقات وروسته پر لاره و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. لا تر اوسه د برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم امنیتي ادارو په دې اړوند څوک نیولې دي. لږ مخکې ما په دې اړه د خپل همکار احمد الله نه د دې پېښې په اړه وپوښتله، هغه راته داسې معلومات راکړل.
تو گلگت بلتستان چکم ضلع دا چلاس چکم د گلگت بلتستان ټول نړومبی ضلع راځي. په هغه کې د غزي اس اس پی هلال احمد خان د پاکستان فوج یو کرنل او یو کیپټن چکم دی، هغه د سیمې د ڈی سی او چکم دی د چلاس، دا هغه په کور کې یو میټینګ کړو چې په میټینګ کې د پسیمه کې د لاین آرډر یعنی د امان صورتحال او دینه علاوه د باران نه چکم دغه څه نقصانات شي په دې حواله سره یو میټینګ وشو چې کله د درې وانه افسران دغه میټینګ نه واپس راووتل او واپس لکه خپل سیمو ته روانو، نو په لاره کې رونی نوې په یو زید چې په هغه ته په یو پول باندې موجود نامعلومه کسانو او هغه په دې موټر ولا ډزې شروع کړلې چې په نتیجه کې د اس اس پی چکم او کرنل هغه په موقع باندې لکه مړ شول، ولې دغه شان کیپټن اشفاق او نور چکم اهلکارو هغه چکم هسپتال ته ورسول شو، خو هغه په هسپتال کې کیپټن اشفاق چکم هغه په هسپتال کې سا ورکړله. نو دغه شان په دې پیښه کې د زاید سیمه اس اس پی او دغه شان یو کرنل او یو کیپټن چکم هغه مړ شول او نور چکم سکیورٹی اہلکار دوزین آغا جوبل دی خواغی حالات دی خطرین بہر خودل کی گی دو واقعی پا حق لخلانور تفصیلات مختن دی راگل خوال دی گلگت بلتستان چکم وزیریالا دی مہدی شاہ آغی دی پیخ پا سخت ٹکو کی غندن کلی دا او ویلی دی چی پولیس او سکیورٹی اہلکار دی ویلی چی پا دی که هر چو کتلی دا آغی دی گرفتاری دی پار دی زر تر زر کوششو نو کلی شی دی پیخ ورس تو بیا پا دا غزی کی پولیس او پیرا ملٹری فورس چکمو آغی سرچ اپریشن شروع کلو خوال تر دی دما اوس پور دالا معلومات دی شو چی آیا دا حمله چا کلی دا او دا حمله چی راغلی دا کسان سوک دی کم گروپ سره تعلق دی یا چا ذمہواری قبول کړی اوس پور پدې حق لیس معلومات نه دی راغلی خو پولیس او پیرا ملٹری فورس چکم دی آغی پا سیما کی سرچ اپریشن شروع کړی.
اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال احمد الله اوریدو چې په گلگت بلتستان کې د یو پولیس او دوه پوځي افسرانو د وژل کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس کوټه ته ځو. په بلوچستان کې ځینې داسې کسان چې اصلا پنجابیان وو او پنجاب ته پر لاره باندې وو وسلوالو له بسونو راښکته کړي دي او هغوی وژلي دي. دا چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده په دې اړه باندې ما د خپل همکار خدای نور ناصر نه لږ مخکې پوښتنه وکړله او هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
د بلوچستان بولان د بولان بیا مچ سیمه ده چېرته چې د پولیسو په خبره باندې تېره شپه وسلوالو پنجاب ته تلونکي 15 بسونه درولي او له هغوی څخه یې ټول سواریان کښته کړي دي او بیا د هغوی شناختي کارډونه کتلي دي چې تر هغه وروسته ځینې سرچینې وایي رسنۍ وایي چې دیارلس د پنجاب اوسېدونکي او خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وایي چې اووه کسان په دې کې چې تښتول شوي یو کیلومتر لرې وړل شوي دي او تر هغه وروسته هغوی وژل شوي دي. د دغو وژل شویو کسانو تعلق د پنجاب له صادق آباد او راجنپور سیمو څخه دی چېرته چې دغه بسونه هم همدې سیمو ته روان و. د جنوبي پنجاب لومړنۍ ضلع دی چې په دغه دار باندې په اول سر کې راځي له صادق آباد او تر هغه وروسته بیا دوهم یا درېیم ضلع راجنپور ده. نو دا که څه هم اکبر حسین درانی وایي چې تر اوسه پورې اووه کسان دی تصدیق کولی شي چې اووه کسان تښتول شوي او وژل شوي دي خو ځینې آزادې سرچینې او یا هم ځینې نورې رسنۍ دا وایي چې دیارلس کسان تښتول شوي او تر تښتول وروسته بیا وژل شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی خو په تېر وخت کې بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو بیا بیا باندې همداسې د مسافرو سورلیو بسونه درولي له هغو څخه یې کسان کښته کړي شناختي کارونه یې کتلي د پنجاب کسان یې په نقشه کړي وژلي دي. دا په تېر په ماضي کې د دغسې پېښو مسؤلیت بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی و خو د دې نننۍ پېښې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یا ان ډی ایم ای وایي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې خواوشا 55 کسان وژل شوي او د شپږ شپېته زرو په خواوشا کې نور خلک اغېزمن شوي هم دي. تر دې وړاندې د وژل شوو کسانو شمېره 60 تنه ښودل شوې وه. د چارواکو په وینا د خبر پښتونخوا په شمول نورو سیمو کې هم په سلګونو کورونه او فصلونه زیانمن شوي دي. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر مازیګر ایوې خبری غونډې ته وینا کې د ان ډی ایم ای مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد سعید وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیات پنجاب صوبې ته زیان رسیدلی دی چې پکې 15 کسان مړه، 13 جوبل او 65 زره خلک متاثره شوي دي. په قبایلي سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 12 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې 10 کسان مړه او 15 جوبل. په بلوچستان کې هم 10 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په سند صوبه کې 8 کسان مړه او 4 جوبل او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3 کسان مړه او 1 جوبل شوه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 65,300 نه زیات خلک متاثر شوي دي. 3,292 کورونه په ارزي او مکمله توګه تباه شوي دي او 1,015,000 اکړه نه په زیات ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. د متاثرینو سره د مرستو په حق له د نوموړي وینا وا
ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے ریلیف پروفیشنل اتھارٹیز فی الحال کر رہی
ہیں ترسو چی د امدادی کارونو تعلق ته نو د صوبو د فتونو نظم ادارې د لړکی متاثر خلکو مرستي کوي او تر دې دمه د بلوچستان په متاثر سیمو کې 1300 خیمو نه علاوه خوراکي مواد، دوایانې، صفا اوبو او کمبل په متاثر خلکو کې تقسیم کړي شوې دي. د خیبر پښتونخوا چترال سیمه کې متاثرینو ته موږ 200 خیمې، خوراکي مواد او نور د ضرورت سامان رسولې دي. د غشن په سیند صوبه کې 8000 نه زیات خیمې او نور د ضرورت سامان متاثرینو ته رسولې شوې دي او پنجاب کې 15000 خیمې او نور د ضرورت سامان متاثرونو ته رسول شوی دی.
خبری غونډې ته وینا کې د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جنرال عارف محمود وینا وا چې تیرې ایوې هفتې راهسې په ملک کې شروع شوي بارانونو لړۍ دمه په دمه کمیږي او په راتلونکي اونۍ کې د بارانونو کېدو څه امکان نشته، خو په ستمبر میاشت کې به د پنجاب او خیبر پښتونخوا بره سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د معمول نه زیات بارانونه کېږي. وفاقی فلڈ کمیشن چیف انجینئر عالمگیر خان مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د ملک په زیاتره سندونو کې د ښکته درجه سیلاب دی او څه د خطر خبره نشته، خو د افسوس خبره دا ده چې د مناسب انتظاماتو د نشوالي له وجې هر کال په لکونو کې اوسې که د استعمال اوبه په سمندر کې په داخلېدو ضایع کیږي.
واقعي خبره دی مونږ سټوریج کیپاسټی چې کومه ده هغه ډیره کمه ده. پاکستان چې کوم د اوبو ذخیره کولو گنجائش ده هغه 14.236 ملین ایکر فیټ ده او دا د مونږ د ایوریج کم سرفیس مونگ سر اویلیبل داغے تقریباً 10% جوڑے گی لس برخے فصلوں کے، جبکہ دے دنیا اوسط کے کم داغا 40% تھا. نو دا خو ڈیر ضروری دا پاکستان دا پارا چی آغا جی سٹوریج پوزیشن جی داغا انہانس کی دا بس صرف مونگ دے ایریگیشن امپرومنٹ دا پارا نا ہائیڈرو پاور دا پارا نا بلکہ فلڈ کنٹرول میجرز بہم تر کافی حد پورے حل شپ دے بندے.
دا این ڈی ایم اے تر مخا دا وقت پا پنجاب او سندھ صوبو کی 45 امدادی کیمپونا جوڑ کڑے شوی دی چپکی یو زر او دویش کسان میش دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، پاکستان کې مدو سیلابونو په اړه واوریدل. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په خوښه کې خلک وژل شوي، خو د افغان پوځ افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرسته کوي د وژل شوو شمېره د سلو په خوښه کې ښیي. په همدې حال کې مرستندوی ادارې بې کوره شو خلکو سره په مرستو هم مصروفه دي. زموږ همکاره ناجیه ساپۍ پی رپورټ لري.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر 60 کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ وویل چې تر ټولو ډیر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بیلابیلې نړیوالې موسسی به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سه شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسېدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملي وا مسولین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې له 100 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځینې اوسیدونکو وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالشکور په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل:
دا وایم په دې حکومت نو د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایده دي. خلکو په نمائنده دي ځوان چې په دې یو ګوزي وړو، په دې یو خیمه او په دې یو کمپله باندې هېڅ شی نه کېږي. په دې خلکو د خلکو آسیب لیدلی، ډېر متضرر شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ملکی او نظامی ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو .com باندې هم شته دي. اوس تاسو د ناجیه ساپی رپورټ واورید د افغانستان د سیلابونو په اړه باندې. اوس تاسو یو مرکه دراورو. د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند د اطلاعاتو نوی وزیر شاه فرمان وایي چې که مرکزی حکومت د ترګرۍ د ختمولو لپاره کوم ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به یې مرسته کوي. خو نوموړی د مشال ریډیو سره مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا یې نو ولې ګوند د امنیت لپاره د مرکزی حکومت لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه اخلي. شاه فرمان سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د ترهګرۍ مخنیوي او د جنگ ودرول څنګه امکان لري.
دا یو جنگ دی، اصل خبره دادا چې دا جنگ چې په دې وطن دی په دې خطه دی دا د فورن پالیسی کې صدا. موږ سره دوه آپشن دي، یو آپشن دا دی چې مونږ د آئین دننه اوسېږو او د دانین دننه چې زمونږ کوم اختیار دی نو هغه دا دی چې چونکې دا د فورن پالیسی سره ریلیټډ خبره ده نو هغه مونږ د فیډرل ګورنمنټ ته خپل سجیشن ورکوو او هغوی ته ریکویسټ وکړو چې یاره دلته چې دا کوم حالات دي نو که په دې پالیسۍ کې دا دا شفټ راشي نو دا حالات به مونږ ته آسان شي. دا یو آپشن دی. دویم آپشن مونږ سره دا دی چې خدا نخواسته مونږ د آئین نه انحراف وکړو، ځکه چې د مرکزی حکومت فیصلې پمون باندی بائنڈنگ دی، د مرکزی حکومت چکم فیصلی کری دی یا اگی چکم باہر ملکونو سرا حکم معاہدی کئی نو آغا پمون باندی بائنڈنگ زکا چی پسوبائی حکومت باندی نو نو خمون دا آئین نا باہر تلی شو او نو من خپل اختیار دا سی استعمال لی شو.
د پیر په خوښ مې نواز شریف هم خپل کوششونه شروع کړی دی وغه ال پارټي کانفرنس لا غواړي خداغینه د کتاسو لګه کوي کنه چې
منګه رومبه چیرمن عمران خان دا خبره کړې چې کچری مې نواز شریف د جنگ نه راوتل غواړي نو زبدا هغه مدد کوم. پاکستان تحریک انصاف با د پی ایم ایل ان سره په دې مرسته کې شامل وي، کچری هغه د جنگ نه بار راوتل غواړي او دغه د وژنه په دې علاقه کې خاص کر په پښتونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو موږ به هر قسم تاوند مرکزی حکومت سره کو چې
آل پارٹی کانفرنس کې لکه آیا څه نتیجې مخکې نه دی راوتی که څه
د آل پارٹیز کانفرنس خو د ډیټیل ما ته پته نشته خو بهرحال زه دا وایم چې کچری دا نیت صفاوي د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره دا پالیسۍ کې د شفت راشي نو موږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسی بدل کړي او د دې جنگ نه موږ بهر راوځو چې زموږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا آسان شي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی سیار تائیہ وڈالے
گٹی خوے گلابا یہ تزر سے گلابا
دغا لڑے با دوام لری خدا خبرونا با استاسو پر شوندے بڑا ہو رے اس پا پکے دا ہمت ناکو جینکو دا کامیابو خبر ہم کو
زما خواہش دا دے چی ما لٹ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال تکی پلو پلگو سر آغا شرک کرو.
سروتا سد نه پروس دماسیګر په سلورنی می بجے او د خالی پورس دماس پخین پدرینی می بجے او ریدل مهیرغه.
اورین کو تاسو د سروي علاوه د مشال ریډیونه نورې ونې خبرونه هم اوریدل شي ک په اړه نظر لري نو خامخای مکسره شریک کی. له خبرو جنسی څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د جلوزو کډوالو کم کې اوسېدونکي خلک وای لکه څنګه چې روژې په بد حال کې تیر کړي همداسې به اختر هم خراب وي. د دوی په وینا نه خو دومره پیسې لري چې ماشومان ته پې د اختر جامې وکړي او نه یې هم د کورنیو حالت داسې دی چې اختر ته خوشحالی وکړي. زموږ همکار پې رپورټ لري.
د جنگونو نه به کور شوی د خبر ایجنسی کډوال وای روزه پر سخت ګرمۍ کې تیر شو په سورې پس اختر دی خو وای چې د کډوالو بس اختر وي او سبه خوشاله وي ځکه خپل کورونه ساروی زمکه او روزګارونه جنگونو ختم کړل نو کم ته صرف یو یا دو جوړه جامې راوړې دي او د نورو جامو د خستو وس نه لري. امجد خان د سپاه باړي وسیدون کړي او هغه وای چې ډیر په مشکل سره ژوند تیروي.
کوله چې باړې بازار کولاو کې غناغه سین چې راشنم بس دوم بارک شره شنم نه خلو یو شیم نه خلو بس پر کوله بزو بس بس یو مرټه ولا کلته کې دلته سوسه کې دلته اوس په خیمه باندې روټي پخېږي دره ګرمې دي او یې خنه کې دره یې یخنی وچ سره پوښ په ټیم نه تیریږي.
جنت ګل د تیرا وسیدون کې ده او هغه د راتلونکو اختر لپاره د خپل تیاریانو پاړه وویل
را جامع نه ریګړي د کومې چې دی کنه همدا به اختر کې غوندي وسه غسي
بچان دینو چې نو جامع راتو
نو ګیا ان چې ستار نه چې شي وتاو نه یې څنګه
مشر چې د باړې وسیدونکو دی وای که اخترونه ډیر راشي خو چې انسان خپه وي نو د اختر خوشحالۍ پرې نه لګي
کور خو هر سړی مراند
دل تمنا څنګه چې کاچا په بلډزر وران شي چې په ګولې لګېدلې کنه نو بس دلته خو موږ سره څه وسایل نشته چې ته جامع مامي په وکوا کنه بس سره په غسر سر پیروان کړي او مشومان هم رسي چې په در په در غریبان کړه او یو سټ لزغلو کړي بل سټ لزغلو په خیمه کې کنه
ته تیرا سیمه وسیدون کې ګلمان چې وړاندې هم مشال رډيو سره خبرې کړې وي او ویلي چې هغه ته سرکاري راشن خیمه او علاج نه ورکول کېږي نو د اختر پاړې هم سو خبرې وکړلې
نه مړه یې دړي داراک نشته نه جامع به څه جوړي ګیل اندړي داراک نشته لري اختر پاتې یاره دا مر مو په یوت کې نه لري باندې راغلی اس خوشې اختر
د دغه کډوالو په وینا که هر څومره ډیر خوشحالي نه راشي او اخترونه تیر شي خو یو خو د بیکورې تکلیف او بیا په خیمه کې ژوندون چې نه روزګار وي او نه ورسره پیسې وي چې جامع په واخلي نو په داسې حال کې به هغه اختر څنګه وکړي
تاسو زموږ د همکار رپورټ اورید په جلوزو کم کې چې کوم بیکور شوی خلک دي دا غي د اختر ته تیرینو پاړه وو اوس یو بل رپورټ درورو په خبر پښتونخوا کې د چارواکو په وینا دیرش لکه داسې ماشومان دي چې لا هم سکولونو ته نه ځي او دوی به کوشش کوي چې هغوی تعلیم حاصل کړي خالد خان په دې اړه رپورټ لري
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې ده چې راتلونکي میاشت ستمبر نما په ټوله صوبه کې یو کمپاین پیل کوي د کوم تر مخه به زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د دغه ماشومانو د سبق خرچه به سرکار پوره کوي په دې لړ کې د پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دغه وزارت د پاره د ورکینګ ګروپ یو غونډه هغه بل ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د نورو نه علاوه پکې د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف هم ګډون کړی و د دغه غونډې د فیصلو په حق لا د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر د میاشت نه به په ټوله صوبه کې هغه ماشومان په مکتبونو کې داخلولو لپاره کمپاین پیلول شي کوم چې سبق نه وایي د د په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا سات څه د پاسه دیش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي دا پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې یو شان نظام تعلیم او د سکولونو نصاب کې خپ بدلون راوستو د پاره د تعلیم د محکمې ورکینګ ګروپ کار کوي او د سکول استادانو ته روزنه او تربیه ورکولو د پاره به خصوصي مرکزونه پرانستل شي خو بیا د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تحریک انصاف حکومت د ورکنګ ګروپس په نوم د پنجاب سیاسي خلک او ریټایر بیوروکریټس اخیستي دي چې هغوی د دې صوبې د حالاتو نه ناخبره دي د زیاته کړه کوم کارونه چې تحریک انصاف حکومت پې دعوی کوي هغه د مخکې نه تیر حکومت د تعلیم او نور محکمو کې ترسره کړي دي
ورکینګ گروپس په نامه باندې دا کمیټه جوړ کړې دي او دوی وایي چې موږ په دې مخکمو کې اصلاحاتو تعلیم په اړه باندې خو زه تاسو ته خبر ورکوم چې بالکل دې ورکینګ گروپس تر اوسه پورې کوم سیزن ډسکس کړی دي دا ټول سیزن موږ شروع کړی دي دا انرولمنت سیستم دی دا کریکولم دی دا ټیچرز ټریننګ دی دا سکولونو ته بنیادي سهولیات ورکول دي دا سره یو سیز دا چې موږ چې هغه نوی
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا هر وزارت او محکمې لپاره ورکینګ گروپ جوړ شوی دی چې د دې صوبې سره سره د پنجاب او اسلام آباد نه پکې ماهرین او د واکمن ګوند سره تعلق لرونکي خلک غړي دي دا د هم یادوي چې موجوده حکومت د روان مالي کال بجټ کې تعلیم محکمه کې خپ بدلون او اصلاحات راوستلو لپاره تعلیمي ایمرجنسي هم اعلان کړی ده د کوم تر مخه چې د تعلیم په میدان کې به ګړندي ګامونه پورته کول شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایی ته ورسېدو. دولس نیمې بجې کېدونکي دي. منور شاه هم په سټوډیو کې دی. لاغه به د خبرونو لنډیز واورو. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته نور رپورټونه لرو.
گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوځ او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چلاس کې د پوځ یو کرنل غلام مصطفی، یو کپتان اشفاق او د دیامر ضلع ایس ایس پی هلال احمد نامعلوم وسلوالو په ډزو ووجل. د رپورټونو له مخې د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلوګاړو نه نامعلومه وسلوالو دیارلس تنه تښتولي او بیا یې وجلي. خو نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیره 8500 تر رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوي او لا هم د نورو سیمونو د زیانونو رپورټونه را روان دي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ادارې د مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. غربی رسنی رپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوی چې لوجی امریکا او یو شمیر نورو یورپی هیوادونو په شمالي افریقا، منځنی ختیځ او ځینې نورو هیوادونو کې خپل سفارتخانه په ارضی توګه بند کړې دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لږګونو زره خلک د هغه اټمی برید د آتش پیتمې کلیزې په یاد راغونډیږي چې په نړۍ کې په اول وار شوی وو. د هیروشیما امن پارک ته راتلونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندي پاتې شوي کسان، د کې د وجل شوي او جوبل شوي خلکو خپلوان او د اټم بم خلاف د کارکونکو ادارو کسان شامل دي. او د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمو فیصله اورول شروع کړی دی چې پکې یې د پوز یو پخوانی کمانډر ته د عمر قید سزا اورول ده.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له منور شاه څخه اوریدئ. اوس باید له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ادارې غټه کې واورو او وګورو چې دوی څه لیکلي.
اکسپریس رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د بشکال بارانونو دی سر هم د ملک په مختلفو برخو کې سلسله روانه ده چې له وجهي سخت کال هم مرګ جوبله را مخې ته شوې ده. اداره وایي چې حقیقت دا ده چې حکومت او د کام ماهرینو په شپږ شپېته کالو کې د قدرتي افتونو، سیلابونو، خطرناکې ناروغیو په حادثو کابو موندلو لپاره داسې میکانیزم او نظام نه دی جوړ کړی کوم چې ترقی یافته ملکونو کې وي. اداره وایي چې داسې حال کې اولس د حکومت، ملګري ملتونو او نورو امدادي ادارو د مرستې په انتظار وي. اداره وایي چې په غونډمل کې د شکال بارانونو کچرته د ګرمۍ سور مات کړو نو حالت د حکومت غفلت او اړوند ادارو بیوسی د افسوس وړ ده. اداره وایي چې دا صحیده چې د قدرتي افتونو مخ کې انسان بیوسی فطری ده، خو څنګه چې ترقی یافته ملکونو د قدرتي افتونو شدت کمول لپاره مؤثره ګامونه اوچت کړي دي نو پکار ده چې پاکستان هم داسې ګامونه اوچت کړي او په دې حالاتو د پاکستان اعلی چارواکو له غور پکار دي. مشرق رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د وړوکي اختر په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطر تر مخه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او په داخلي او خارجي لارو یې سکیورټي زیاته کړې ده. اداره وړاندې لیکي چې د داخله چارو د وزارت وینا ده چې د انټلیجنس رپورت پر رڼا کې دوی د سکیورټي غوره انتظاماتو لپاره اسلام آباد پولیس، ایئر فورس او د نیوی کمانډو په ګډه ډلې جوړې کړې دي. د ادارې په وینا چې د حفاظت لپاره داسې قسمه انتظامات خود ساينې ور دي، خو آیا ترهګر دومره زورور دي چې د غوی د مقابلې لپاره دومره غټه سکیورټي د مارګری په غرونو ودرولې ده؟ اداره اخیره کې لیکي چې څنګه د اسلام آباد لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی دي نو باید چې ټول ملک له هم داسې اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې په لیبیا، عراق او پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جیلونو ماتولو پیښو یو شمیر پښتني راپورته کړي دي. د مثال په توګه دا چې د دې پیښو یو شانواله سرګندوي یو بلته په نږدې وخت کې د دې ترسره کېدل سمان لري. آیا دا پیښې یو بل سره تړاو لري او که څنګه؟ او دا چې د دې پیښو ذمواري د القاعده په لوي وسلوالو ډلو منلې ده، نو آیا القاعده په دې کې سهمکاري کړې ده او که نه؟ د پیښو ته په جوړ نظر کتلو سره داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده یو شانواله لري. مجله لیکي د جیل ماتولو د پیښو لپاره د مناسب وخت خوښول او په کامیابۍ سره خپل کاروایان تر سره کول دا څرګندوي چې ځایي وسلوالې ډلې په ځان لا دومره استعداد نه لري او ممکنه ده چې القاعده ورته په دې لړ کې لارښوونې کړې وي، ځکه چې وسلوالې ډلې په سناسه شکل کې د القاعده سره همکاري کوي. د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو ذمواري د پاکستان طالبانو منلې ده او دا را څرګندوي وايي کېدې شي چې القاعده ورسره مرستې کړې وي. مجله وایي که لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو ماتولو په پیښو کې القاعده ملوث وي، نو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم ډیره فعاله ده او د ځان مضبوطولو او خپلو چالونو په کار کې مصروف ښکاري او د منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې اغیز خور شوی دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې، لیکي د امریکایي لګښتونو د څارونکو ادارې مشر جون اف اسوپ کو وای امریکا په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالرو ټیکې داسې خلکو او کمپنیانو ته ورکړي چې په اړه یې ویل کېږي د طالبانو او نورو ترهګرو سره تعلقات لري. ورځپاڼه د امریکا د وزارت دفاع د ویان میتیو بوریک د خولې لیکي د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پوز خاص ادارې ته تیر کال دغه ډول درې څلوېښت کیسونه مخې ته راغلي وو او دا راز د ثبوتونو د نشتوالي په نتیجه کې یا د ادارې د هغوی خلاف هیڅ قانوني ګامونه نه دي پورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا قانون ترهګرو او یا د هغوی پلویانو ته د ټیکو ورکول په سختۍ سره بند کړي او د دفاع وزارت هم د دې بندیز لاندې دی، خو د خارج چار وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی د دې قانون لاندې ناراضي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، امریکا له هغه وروسته چې د القاعده د ترهګری ډلې له خوا ځینې داسې خبرې لاسته ورغلي چې پاغې کې امریکا ته ګواښونه وو او اخترونه ورته ورکړل شو، په مختلفو ملکونو کې خپل سفارتخانې او کنسولګرانې تړلې دي. دوی اوس وایي، امریکایي چارواکي اوس وایي چې دا کنسولګری او دفترونه به د اگست د 10 نیټې پورې تړلې پاتې. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه باندې د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ غټ کې دی ته وایي.
فرانس پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د القاعده د ممکنه حملو له ویرې به په منځني ختیځ او افریقا کې د نوموړي هیواد سفارتخانه د اگست تر 10 نیټې پورې تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی 12 سفارتخانه د حفاظتي ګامونو په موخه د تیرې هفتې ورځې راهیسې تړل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان یین پساکی وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی د خطرو کوم نوي شواهد موندلي، بلکې دوی دا کار د خپلو سفارتکارو د ځایي کارکوونکو او همدارنګه د ملاقات کوونکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه ترسره کوي. فرانس پریس اژانس لیکي وروسته لاغې چې د القاعده د لوړ پوړو مهمو مشرانو پټې خبرې کشف شوې، د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکې 25 سفارتخانې او کنسلګرۍ وتړل شوې. د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ویل شوي دا ګواښونه د جدي نوعیت دي. د امریکا د داخلي امنیت د ادارې مشر مایکل مکاول وایي دوی چې کوم ګواښونه ترلاسه کړي هغه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په څیر د خطرناکې کچې دي. نوموړی وایي یوه احتمالي حمله ښایي د روژې د مبارکې میاشتې په آخري ورځ پلان شوې وي. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عربو په ټاپو وزمه یا جزیرونما کې د القاعدې مهم مشران د یو لوی برید په اړه خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو قوماندان جنرال مارټن ډیمسي ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دا وایي چې کوم ګواښونه مخې ته راغلي هغه د پخوانیو هغو په پرتله د جدي نوعیت دي. نوموړی وایي د برید ځای نه دی معلوم، خو هدف یې یوازې امریکایي نه بلکې غربي ګټې په نښه کول دي. نوموړي ټلویزیون ته یو امریکایي چارواکي د نوم د نښه کار کولو په شرط ویلي داسې احتمال شته چې ځینې ځانمرګي د جراحۍ په ذریعه په خپل وجود کې دننه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، سول امنیتي خنډونو واوړي. په کومو ښارونو کې چې امریکا خپل سفارتي دفترونه تړلي په هغو کې ابوظبي، ریاض، جده، دوها، دوبی، کویت، مناما، مسکت، سنا، ترابلس، خرطوم، پورت لویس او یو شمېر نور شامل دي.
له نجیب امیر څخه مو د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ غټ ټکی واوریدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، په ترکیه کې یو عدالت د پوز پخوانی مشر ته سزا ورولې ده او په هغه باندې تورنه و چې په مختلفو وختونو کې د خپل واک نه په غلط استفاده کړې او خلک یې زورولي او وژلي دي. په دې اړه باندې فرشته جرازی رپورټ لري.
په ترکیه کې د تورانو کسانو له جملې لښته لږه یو شتنو ته د محکمې لخوا برات ورکړ سو. زیات شمېر کسان په اوږده موده بند محکوم شوي دي. په ترکیه کې د اپوزیسیون درې پخواني وکیلان له 12 تر 15 کلونو په بند محکوم شوي دي. محکمې پرون د هر تورن پر ضد جلا جلا حکم اعلان کړ. په دې 250 کسانو کې د ترکیه د پوځ لوړ رتبه پخواني جنرالان، قانون پوهان او وکیلان، اکاډمیک شخصیتونه او ژورنالیستان شامل دي. په دې کې پر یو شمېر کسانو په یوه سیمه ییز تروریستي ډله کې د شمولیت، په غیر قانوني ډول د وسلو درلودو او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد د وسلوال پاڅون لپاره د خلکو د تحریکولو په څیر تورونه شامل دي. استانبول ته نږدې د هغې محکمې د ودانۍ شاوخوا ته چې د تورنو کسانو محاکمه روانه ده، د مظاهرې ضد پولیس ځای پر ځای شوي او سړکونه د اوسپنیزو موانعو په مرسته بند شوي دي. پولیسو پرون د هغو سلګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره چې د محکمې د ودانۍ خوا ته روان وو، د وشکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو پرون د محکمې په وړاندې نارې وهلې چې موږ د مصطفی کمال اتاترک عسکر یو. د ترکیه سیکولر اپوزیسیون د محکمې د اجریان چې په 2008 میلادي کال کې پیل سو غندلې دی. دوی وایي دغه محکمه د حکومت د انتقاد کوونکو د غلي کول لپاره پیل سوې ده. د استانبول شاري و اوسیدونکو محمود چې له دې محکمې سره مخالفت لري پرون د رویټرز اژانس ته وویل:
Vallahi şimdi bunlar yargılandı ama Recep Tayyip Erdoğan bu duruma düşerse o zaman ne olacak onun?
Dakika sen mahkeme kiji. Au zapadi fikir kom chi dasi wona si chi wawraz khpara shaghalay Erdoğan hum dasi mahkeme ta wadriji. Khuda khabar chi dai ba yakum hiwat ta panawrli. Da khuda adalat ba zan sargand kri. Da Turkiye secular poz la kalnu rais pa di hiwat ki da Recep Tayyip Erdoğan pa mushri la hakim masabi gund adalat aw taraqqi sarastun zilari. Pa 2002 miladi kal ki qudrat ta da Erdoğan rasido rais salha aw pawdi jandalan mahkeme sawidi. حکومت منتقدان وای دا کار دی لپاره سوی چې د دې هیواد په سیاسي چارو کې د پاوز د نفوذ مخنیوي وشي. د ترکیه همدې محکمې تیر کال هم د پاوز لښته لږه 300 تقاعد شوی او برحاله جنرالان په دې تور چې لس کاله مخکې د حکومت رنګولو د سټ جوړ کړی و محکمه او په تر شلو کلونو زندان محکوم کړل.
اوریدونکو تاسو د فرشته جلزی رپورټ واورئ. د مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. مطبوعاتي کتن ته پسې دوام ورکو. په پاکستان کې د بیڅوک مشمون د خیر خګن لپاره کارکونکو ادارو او د بشر حقوقو فعالان د دې هواد دی او متنازع دینی عالم حق اقدام غندل چې په ترڅ کې د تلویزیون په پروګرام کې یو بیڅوک مشوم جنې یو بی اولاد کورنۍ ته په انعام کې ورکړو. هارون باچا دیاړه باندې د ډی پی ای خبري ژانس د خبر کړي رپورت غټ کې دی توای.
د جرمني خبري ژانس ډی پی ای په خپل رپورت کې په پاکستان کې د بیڅوک ماشومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعال دی یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستون کې یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. اجانس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین پروم دی او متنازع دینی عالم د غکړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکونکو خیریه ادارو له غوسې ډک خبرګونونه پرولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخصنده پروین خبر راغستې چې ویلې دي جیو ټلویزیون دغه کار د خپل کاروباري ګټو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د وستري خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم له اجانس سره په خبرو کې د یاد ټي وی چینل دغه کړنه په کلکه غندلې او دغه له اخلاقي اصولو پرېوته یو عمل بدل دی. د اجانس له لیکنې سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړی د خیر خیګړي کارونو کولو لپاره په 1955 کال کې کېښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یو هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بې اولاده کورنۍ ته ورکول کیږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپل سکا بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي لبنګ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبیعي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بیڅوک ماشومان نه یوازې پاکستاني او بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په عین حال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومي جنې په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خو د بشري حقوقو فعاله میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوې دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقوقو د اصولو ضد یو عمل دی.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه
د خزینه هنرمندانو
فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړې به دوام لري.
خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري.
اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
ما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو خلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دا نه پر از دماسی گر پا سلور نیمی بجے
او دا خالی پا ورس دا ماس پخین پا دری نیمی بجے او ری دل مہی روے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور سره لدی چې پتیرو لس کولنی کې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او خپل سر کیندنو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې شوې دي. خو جنگ او بیوزلی د دې سبب شوې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د لرغونو آثارو لوټ دوام کوي او په خورا لږو پیسو د دې هواد قیمتي آثار د قاچاق برو ګډو ته ورشي. اسمت ساروان په ریپورت لري.
څلوېښت کلن عبدالوحید چې د ساده کارمندګرو جامې اغوستې په خپلو ګوتو داسې ژور ځایونه ښیي چې ته به وایې چې بمی چاودنه پکې شوې ده. خو دی وایي چې دلته چاودنه نه ده شوې بلکې د کورنیو جګړو په کلونو کې ډیرو کسانو په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې کولې او ډېر قیمتي شیان ترې ایستلي دي. عبدالوحید چې په بلخ ولایت کې اوسي وایي د دوی لپاره کورنۍ جګړې شوې ځکه چې په اسانه حتی د ورځې لخوا هم د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کولای شوې. دوی وایي چې یو وخت له پنځو شپږو نورو کسانو سره یو لوی پیشقاب وموند چې د حیواناتو انځورونه پرېښل شوي ول. دوی دا پیشقاب په شپږ سوه ډالر وپلورو او پیسې په خپل منځ کې سره وویشلې. د جګړې بېوسلۍ او د اقتصادي تنګسي کلونو چې په افغانستان کې غیر قانوني کیندنو ته لاره پرانیسته د دې سبب شول چې خلک لرغوني آثار په پټه او په غیر فني طریقه وپلټي او په خورا لږ پیسو یې د لرغونو آثارو پر لویو قاچاقبرو وپلوري. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی دا خبر منی چې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره په خپل سر د کیندنو او قاچاق یو علت بیوزلی ده.
د ما په هم فقر او بیوزلی نه یوازې د تاریخي آثارو د قاچاق په برخه کې رول لري بلکې په هغه ترڅنګ د خلکو عامه پوهاوی ډېر ضعیف ده. بېسوادي د افغانستان کې لږ زیاته ده. دا دواړه عوامل سره یو ځای شي د تاریخي آثارو د په خپل سر کیندنې او دغه په قاچاق کې زه فکر کوم دا پدیده یې لږ زیاته کړې ده.
د عمر خان مسعودی په وینا سره لدی چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي په خاطر هلې ځلې کوي خو د خلکو مرسته تر ټولو ضروري او موثره ده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت او افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه تلاش کړی چې دې پدیدې مخه ونیسي. یو مخصوص قطعه د 2012 په نامه ایجاد کړې ده. زه فکر کوم د مهم شی د خلکو لپاره عامه پوهاوی ده او هغه په څنګ کې د خلکو همکاري د امنیتي مسؤلینو سره کیدای شي چې دغه شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او د خپل سر کندنو د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي.
د افغانستان د لرغونو آثارو لپاره د خپل سرو کسانو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي هڅې شوې خو ترڅو چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د خپل لرغونو او تاریخي آثارو پر اهمیت پوه نشي د پلورلو او قاچاق بخې و نه نیسي دا لړۍ به همداسې روانه وي. او له بده مرغه چې د دغو لرغونو آثارو چې لوړ ارزښت او قیمت یې څوک ټاکلی نشي یو برخه له منځه ځي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو نو رویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره وردلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد منشه
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري. اوریدونکو تاسو اتلان خبرونه له مشال رډیو اوریدل شئ. د پنځشنبه یا زیارت او جمعه پورزو د دې ترڅنګ نور خبرونه هم شته د مشال رډیو نه. تاسو کولای شئ چې هغه واوري په اړه باندې کوم نظر کلره یا هغه هم مونږ ته وایي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د پاکستان د فوټبال قومي ټیم به یو دوستانه میچ له کابل ته ورځي. د چارواکو په وینا دا لوبه به د روانې اګست میاشتې په شلم تاریخ وشي او ورسره به نورو رسمي میچونو ته لار هوار شي. په دې وروستیو کې د افغانستان فوټبال لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخیستې او په عالمي درجه بندۍ کې مخ په وړاندې روان دي. مرزیا احمدزی پی رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال او د فوټبال د ملي ټیم ترینر هماین کارګر وایي د دې سیالۍ هدف د ورزش له لارې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
دوستانه سیالۍ د ښو اړیکو په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره، خو په تېره بیا د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د نیکو رابطو د جوړولو په خاطر ترسره کیږي. موږ غواړو چې د ورزش له لارې ټولې نړۍ ته غږ ورسوو او د فوټبال له لارې غواړو د پاکستان خلکو او ځوانانو ته پیغام ورسوو چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي.
خغلی کارګر وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به هم د دوستانه سیالۍ په هدف د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه پاکستان ته ورلاړ شي. تمه کیږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ له سیالۍ یوه اونۍ وروسته افغان ټیم د جنوبي آسیا د هیوادونو په تورنمنت کې د ګډون لپاره نیپال ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 1920 کال کې د نړۍ د فوټبال د فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ او په 1950 کال کې د آسیا د فوټبال د کانفدریشن غړیتوب هم حاصل کړ. د فوټبال د فدراسیون د مسولینو په خبره د کورنۍ جګړو په ترڅ کې د فوټبال سیالۍ له پامه غورځېدلې وه، خو هغوی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو په تیرو 8 کلونو کې له 60 څخه زیاتې رسمي او دوستانه سیالۍ کړې او ښې بریاوې لرلې دي. د فوټبال فدراسیون مرستیال وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
فوتبال افغانستان از لحاظ روابط بین المللی خود
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوال اړیکو لمخي په فیفا اي اف سي د سیمي او عربي هیوادونو ترمنځ ځانته ځای پیدا کړی او د افغانستان فدراسیون دا توان پیدا کړی چې د فوتبال په ټولو رشتو د بیلابیل عمرونو ځوانان په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د فوتبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ورسې وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو په افغانستان کې ورزشي مسولین هیله څرګندوي ترڅو وکړای شي د ورزش له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې فضا رامنځته کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې یو زلمی د پاکستان د فوټبال د 14 کلنو عمر څخه د کمو لوبغاړو په ټیم کې ځای موندل دی او په هغه کې انتخاب شوی دی. د نومور سره زموږ همکار خبرې کړې دي او په عمومي لحاظ په خبر ایجنسی کې په قبایلي سیمو کې د هغه ځوانانو په اړه باندې رپورټ را لیږلې ده چې هغوی د سپورټس او د لوبو پوره استعداد او وړتیا لري.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکی وای چې د خیبر قبایلی سیمې جمرود سره تعلق لرونکي دیارلس کلن سلمان پردی په چین کې د فوټبال یو انټرنیشنل ټورنمنټ دپاره د پاکستان د څوارلسو کالو نه کم عمر لوبډله کې د لوبې دپاره منتخب شوی دی او نوموړی به د روانې میاشتې د دولسمې نیټې نه په چین کې شروع کیدونکي په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي. دوی وایي چې دې نه وړاندې هم سلمان پردی د دیارلسو کالو نه کم عمر فوټبال لوبډله کې په ایران کې په یو انټرنیشنل ټورنمنټ کې برخه اخیستې وه. سلمان پردی دا مهال په لاهور کې ټریننګ کیمپ کې موجود دی او دغه ټورنمنټ د پاره تیاری کوي. نو موړ د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
اوس ان شاء الله ایران مخکې زه سلیکټ شوم ایران ته تلو ان شاء الله او بیا ان شاء الله چاینا ته ځم. خبر پښتونخوانا ما ټریل کړو دلته خواړه کې بس هغې نه زه سلیکټ شوم. زه ډېر خوشحاله یم.
نوموړي زیاته کړه چې دین وړاندې په ایران کې په انټرنیشنل ټورنمنټ کې دوه ګولونه ترسره کړي وو او هیله مند دی چې په چین کې به هم ښه کارکردګي ښکاره کړي. د سلمان پردی کوچ او د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر اصغر پردی د نوموړي د لوبې په حق لوایي
دغه په فارور باندې لوبېږي او ان شاء الله ولزي چې ډېر داسې کم کاغذ به فارورډان کې جوړ شي. سلمان په شان کم ګیندای کوي او ما چې د کیم وکتلو چې کم دا کیم کې دی سلیکټ شروع او کم هغه حسن بلوچ دلته ټریننګ ورکړی وو نو هغه کې دی دومره ښه شولو چې بیا دلته راوړې ما سره یو دوه میچونه په غټ ټیم کې وکړل. نو ما دنه ډېر توقعات کېدا شو چې ان شاء الله ولزي د نور هم ښه کېږي او نور هم مخکې
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلی لوبغاړو کې د صلاحیت څه کمی نشته او که دوی ته اسانتیاوې ورکړی شي نو لا نورو لوبو کې به قبایلی ځوانان رامخکې کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار رپورټ واورید د خبر ایجنسۍ څخه. اوس کوارټ ته ځو. په کوارټ کې د اریانا ادبي ټولنې یوه کلتوري غونډه کړې ده. په دې اړه باندې زموږ د همکار رپورټ اورو.
تو شاعر د کوهاټ اریانا ټولنې لخوا تنقیدی نشست او آزاده مشاعره کې تنقید ته وړاندې کړل شوی په خپل غزل کې د نننی حالاتو عکاسی داسې کړې ده.
اوس د شیرشاه په خاوره اوس د غزنوی په خاوره
اوس د شیرشاه په خاوره اوس د غزنوی په خاوره نه امن شته ده نه را پاتې دي سپرلی په خاوره حیران پدې هم چې بزمکه څنګه ځای ورکوي.
پروفیسر ظفر تنها د غزل د مطلع په شعر داسې بحث وکړو.
پختون پختون سره په جنگ دی ته خبرې کنه آشنا زمون کله اوس رنگ دی ته خبرې کنه دا د موجوده چې کوم حالات خصوصي تور دمو د پښتونخوا کې په غریز او سیمو کې کوم شروع دي دا د دې ډیره بهترینه یو عکاسی ده. او اولنې مصرې کې یقینا چې وګورو چې دلته کې پښتون مری لګیا ده د یو طرف ته دی کمری هم او کبل طرف ته مری پښتون ده. نو شاعر دا خبره کوي چې بای مخکې چې کوم حالات وو د ملګری ته چې څومره پورې دلته وی سمندر پار نه ویلو حالات چې څنګه وو دا څنګه پورا منو خوږه حالات لیدلی وو چې دلته کې خلک یو بل سره کې استل خو مطلب د دې چې په یو ځای باندې به ونډي کېږي په یو ځای به منځونه کېدل. نو ملګری ته دا پیغام ورګی چې ملګری اوس هغه حالات نه دي حالات ډیر کړکې چند دي او ډیر نقصان شو ده دلته کې.
د غزل د یو بل شعر په اړه پروفیسر ظفر تنها وایي چې دا ترهګرۍ په پیښو کې نه یوازې ژوندي خلک متاثر شول بلکې د اولیاء کرامو مزارونه هم نشو بچ پاتې.
هغه زمونږ د بابا مزار په بم ولوتو هم یې وژلې چې ملنګ دې ته خبرې کنه. نو ما خیال دی چې مو په خیبر پښتونخوا کې رحمان بابا خوشحال بابا حمزه بابا د مراد د ننګیالو د هغه صوفیاو ژوندۍ خو پرې ده چې مزارونه هم ولوړېدل خلکو ولوزول. نو ما خیال دی دا د روحاني لحاظ سره هم بدقسمتي او سماجي لحاظ سره هم بدقسمتي چې ما خیال دی نه بلا غټه نقصان خبره کېده.
دا دې تنقیدی نشست او آزاد مشاعره مشر میلما نوموړی شاعر او صوبائی اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر اقبال فناوی
چې د کوم اسباب په وجه باندې دا امن خراب شوی دی د دغه اسباب لټون کول او دغه اسباب د منځ وړل دا د یو مستقل امن راوستلو علاج دی. اوس شاعران ادیبان مشاعری د دې په واسطه موږ دا کول شو چې هغه اسباب ولټو او خلکو ته د امن د خوګلت د امن ضرورت دا ور پغته کو چې امن څومره ضروری دی زمونږ د ټولنې لپاره زمونږ د ژوند لپاره امن څومره ضروری دی د امن را وستو د لپاره خلک را پارول په دې کې دا یو ډیر لوی رول لوبول شي
د اریانا ادبی ټولنې واکمن عبد الله ظاهر وای دوی هر 15 ورځې پستان کې دی نشست او آزاد مشوره کوي چې مقصد یې په سیمه کې د امن لپاره هلو ځلو ته وده ورکول دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ